السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي. لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پوځ چارواکي ادعا کوي چې ټول برمته شوي کسان د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو ژغورلې دي، خو بلوڅان بیا ادعا کوي چې لا هم پوځي یرغمل له دوی سره دي او په سیمه کې د دوی او پاکستانی پوځیانو جګړه روانه ده. په دې اړه زه د نقیز راپورونه ورکړل شوي وړاندې درته بشپړ راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې دوی د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالې وژلې دي. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د پاکستان د پوځ د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې یوویشت برمته شوي او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ بی ال ایچ ریل ګاډۍ او په منځ کې یې سپرلۍ برمته کړي وو. تیره شپه پیدا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر پنځوسو ډیر برمته کسانې تر اوسه وژلي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شو او پرون ازادي راډیو ترلاسه کړی، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د اتلسو خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي د نهو نړیوالو ادارو پلټنه کړې. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوي دي. د راپور د موندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیاغو منی څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته څه باندې 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی و ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه هغه چاته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق بوخت دی. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان سایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاتې کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډیر کورونه د څه باندې څلورو اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکاو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخښنې سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سه شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. روسیې تر اوسه د اوربند له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیا هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیې او امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور واخلو چې د د پاکستان د پاوز چارواکي ادعا کوي چې د بلوس بیلتون پالو له منګولو یې ټول برمتش کړای شوي پوځیان او ملکیان ژغورلی دي. د پاکستان د پاوز ویان تیره شپه نړیوالو اجنسونو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو برمتشو د ژغورنې عملیات هم چې په احتیاط سره مخته تلل پای ته رسیدلي، خو بلوچ بیلتون پالی بیا دا ادعا نه مني. هغوی وایي چې لا هم له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او له سلو زیات برمتشوي لا هم د دوی په منګولو کې دي. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې برمتشوي کسان خوشي کړي دي او یرغمل یې وشلې دي. دا خبر د بریټ کونکو له لوري چې تر څلور سو ډیر کسان برمته کړي وو نه دی تایید شوی، او په خپل وخت کې توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې چې بریټ کونکو اورګاډی ګرځولی وو 23 وسلوال وژلی دي. پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې 3 عسكر هم وژل شوي دي. بلورته د فرانسې خبری اژانس دی و پوځي چارواکي په وینا چې نو مینه د اخسل شوی خبر ورکړ چې اته وش پاکستاني عسكر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوی دي، او د دې کسانو د خوش کېدو د عملیاتو په ترڅ کې 13 ترهګر وژل شوی دي. د بلوچستان د ازادي پوځ یا بی ایل ای چې ریل ګاډی او په منځ کې سپرلی برمته کړی وو تیر شپه دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي، او تر 500 ډیر برمته کسانی تر اوسه وشلې دي. بی ایل ای د امریکا له لوري د وی ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د ډلې پرون ورځ خبرداري ورکړې وو که اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته ځواب ورنکړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غشتونکو بلوچانو اداوی نشته ایدولې. د سیشتنبی پروس بلوچ اغیانو تر 150 کسان چې اکثر شیزی ماشمان سپینجیری او بلوچانو خوشی کړی وو. د نومبر په میاشت کې هم بی ایل ای د کوټې په اورګاډي سټیشن کې ځانمرګې بریت تر سره کړ چې شپږ ویش کسان د پوځانو په شمول ووشل. بلوچ بیلتون غشتونکو له دوه لسیزو راهیسې د خپل خپلواکۍ لپاره بغاوت پیل کړی دی. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقوقو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي. دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته څه ګټه ورسیږي. دوی پر مرکزی حکومت دا تور هم پوری کوي چې په زرګونو بلوچانې تښتولې دي، او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان تریتم شوي دي. اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکي وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور بی ایل ای او یو شمېر نورې بیلتون غشتونکي ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړی دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندیز وروسته د تریاکو بای لس برابره زیات شوه. د دې راپور جزئیات په دې راپور کې له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره UNODC وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسیده. UNODC د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت لس برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور لمخې د کوکنارو د کشتر بندیز وروسته د پیو مقاچاغ کم شوی دی، خو د ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 13,200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چشمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي، خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسګر ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه و دریشي.
نو داغي اعلان پر اساس باندې مخکښ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت سي وس مخکښ کې نیولې ده. موګه هله لرو چې مشران غاک پیو کې په دې دارو باندې زاړه مالونه د مخ ته خوشي کله نو موګه ډاډه کړی تا.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیمو د بایو لوړواله او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنی لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. داخلي ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخوا بے ثباته کولی شي. د یو این او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبه د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژي ته اړتیا شته. داسې ستراتیژي ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو ان او ډی سی د راپور لمخي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی وو چې د کورنی ناخالص تولید له 28% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2023 کال کې د افغانستان د اپیوم زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدي او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وشوده چې شاید د کوکنارو له کمیدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د اروپای ټولنې د هغه کمپاین پنځمه او روسي ورځ ده چې د خځو په ملاتړ پیل کړی دی. دا چې افغان خځې په دې اړه څه وایي تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل اکسپانه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د خځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو مېرمنو او د غراز لشپک سوا زیاتو مېرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې سربېره ل 9000 زیاتو مېرمنو سره چې ډېرې ل نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو لامل راستنې شوي او هلته ل تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتيي ملاتړ ترلاسه کړي. پامدی حال کې اوشمیر افغان میرمنو د روپۍ ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړ او ټینګار کړ چې باید د خزو د ملاتړ حادثه پراخ شي. مرسل د هغه جنو لړل د چې د طالبانو د حکومت له لوري لدندې لري شوی وای د روپۍ ټولنې له لوري د خزو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول غټور دی باید هرکلی وشي.
در شرایط فعلی
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېرې خزي لدندو لري کړل شوې دي او ډېرې بیکار او د کورنیو سرپرستانې دي خو خیو چې دغه ډول میرمنو ملاتړ کیږي ترڅو د ژوند په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیا ورامنځته شي. خو دا چې د ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره د کفایت نه کوي باید د ملاتړ زیات شي.
تمام نمیشه
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبان وروي ډېرې افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډیر خراب دی. هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځنګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورت کوي باید دوی ته کاري زمینه برابر شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د زده کړو کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې لامل یې خزې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوي. ډیرې دغه میرمنې د بیکارۍ امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د خیراتونکو لپاره له افغانستان ووتې ویران او پاکستان ته پناه یوړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایسترو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې خځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
ا
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې نندارې ته وړاندې شوه. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مرا شخواله.
د دې بس دا و چې یو قصه کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور در غېدو چاري تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې پخپل جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه
وه. او نصرت ارمان د خپل نوي ناول کیسه راته کوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ له لوري ننداري ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا دی او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوشي په نوم خپره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ له لوري په یو ورځ دوه ځلې ننداري ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د ننداري پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده.
ځینې خلک وایي چې ستا په وایم پته وګورم چې څومره لوړ او ته څومره چټک یې زه دومره وړیا ښه خلک کورونه.
روسه دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده.
یا یو ټام یل یوی ان سرولون ټر 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 کونټن دی لوی سی فیر یل ادوري وله او دان لو سیل ان جور لو سرولون.
د ننداري پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوې و او د موسیقي په ټوټه د هر برخې لپاره ژغېدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او اویا کاله مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډېر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سوریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ خبر واورو چې د دا کیسه څنګه د ننداري لپاره غوړه شو.
د کنسرت نمخ دا فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی او د ورسته 2000 درویش کی زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصوم د خاتون یو خط راغلی او د یو مکتب زده کوونکو لخوا هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویل او هغوی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شول او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر سوله، محلي ورځپاڼې راله، لیکل را باندې وکړ او دا کیسه خپره سول او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت سولم له زده کوونکو سره هغوی لوستلی کیسه بیا یې بحث ورباندې کوه او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د ستراسبورګ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړې ده د او موږ تاسو دعوت درکو چې راسي او د پیلیدو د پروسې د پیلیدو نه مخکې په دې باندې باس وکړ څنګه مختلف
یعنی د اساسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو ته شي کو ل هنري اړخه تاسو ته توزیع او تشې درکله سي څنګه دا کیسه انتخاب کړ
د دوی بس دا و چې کیسې نور کیسې ولې دوی معمولا هغه کیسې تر زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي د دوی بس دا و چې یو خصاصو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی په کیسه کې بله کیسه ده بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي دغه مسلې را تشریح کړل او بله مسله د نجونو مسله د نجونو د ازادۍ مسله ده ستاسو کیسه کې ستاسو چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللې دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده دغه څو مسایل ما سره شریک کړل
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش پاړي هغه څنګه کیسه و یعنی څنګه دوی خبر شو چې دا څه کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ
کله چې دا شهر ته راغلم کله چې فرانسوي مې څنګه څه زده کړ زمامل کتابخانو کتاب فروشانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتابانی کتاب باندې بس کوي خبرې کوي هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالانو ته پاسونه ور مې ورته نیوي دغه خبرې مې اوریدلې په هغه سلسله کې زه له لیکوال سره مخ شوم هغه هم د ماشومان لپاره کیسې لیکي او د جنو لپاره هغه سره معرفي سوالم او هغه نو وروسته هغه زما یواز معرفي سوالم هغه نو وروسته هغه خپل زمانو می انټرنیټ پیدا کړو زما یو کیسه په دغه کې خبره شوی ده په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خبره شوی ده ژباړه شوی ما ته وروسته بیا ایمیل راوکه چې زه ستاسو کیسه ژباړه او دا کیسه مال پر جالب بیا هغه نو وروسته هغه کیسه ژباړه
ام دغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې
په کومه کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو پرندوی چې هغه لپاره مې لیکلې و هغه په هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلو ته لاړو د کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلو کې د کوونکو سره ولوستل او زه کوونکو ته مو وښه
او بخښه څومره وخت مخکې تقریبا څو کاله
شاخه
لاس کاله مخکي بلوچ سب تاسو سره سپورې څومره کیسې لیکلې دي د ماشومان لپاره
ما مې کیسې مې زیات لیکلې دي خو زه کیسې چې مخ پرې سوي دي هغه شپاش کتابو کیسې مې خبرې سوي دي شاخه واته کیسې راځي
شپه واته کیسې راځي دغه د بوم او سره کیسه خو لنډه و یعنی د نورم لنډې دي او کنه وجدي دي
نور ټول يم دا اندوم را دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلی هغه شاوخوا تلويش مخونه هغه تر اوسه نه د خبره سره هغه البته په فرانسوي ژبه کې
لکه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه اوس بل دوی څخه هم دا د بوم او سوریا کیسه وره
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې کور دی په دغه کور کې اونجلی چې سوریا نومیږي ژوند کوي لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي د سوریا کور باغچه هم لري بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې زاله لري یو ماښام سوریا باغچې ته ځي په والته ګلانو کې خوابه دی کښېني بوم چې سوریا ویني ورالوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني بوم سوریا ته وایي ولی خپای سوریا وای په شونځي کې شون کې ویل چې سبا ته به یو کیسه زکم او بیا یې په ټولګي کې وای خو زما سره د کیسو کتابونه نسته، زه یې څنګه زده کړم؟ بوم ورته وایي، ته مه خفه کیږه، زه به یو کیسه درته وکړم. ثریا ډېره خوشحاله کیږي، په وایي ژر یې راته وکړه. بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه. ونه وو یو کاغذ باد، یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې. کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او ورته ویې ویل، ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم، خو ته وګوره چې زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم. زه دومره لوړ یم چې کښته خلک، کورونه او ټول شیان لیدلی سم. ته ماته له دې ځایه ډېر کوچنی معلومیږي، ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی. ما ته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي، ای بیچاره پتنګه، زړه دې غواړي چې ته هم زما په شان شې؟ پتنګ یوه شېبه تم شو، بیا یې ځواب ورکړ، دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی، خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم، چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم. کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي. عمر دې هم ډېر لنډ دی، ته د هغه په خوښه ژوند کوې نه په خپله خوښه. زه نه غواړم چې ستا غوندې وم. بوم وایي، دا وو د پتنګ او کاغذ باد کیسه. ثریا وایي، څومره ښایسته کیسه، ډېره مننه. زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم، په خپله خوښه ژوند وکړم. زه باید سبق ووایم، کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علمي پوره شي.
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او ثریا را سره شریکه کړه. وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو، په کندهار کې د بابا کور ته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د کندهار شار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلی دي. د تاریخ احمد شاهي د کتاب په وینا، لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1478 متر مربع کې جوړ شوی او دا لرغونې ودانۍ درې منزله ده چې اته خونه لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی په ورستیو کې دی ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوبې خوندي شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان ته په سفر کې په تاریخي سیمو ګرځم، چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته رغېدلې دي، چې تقریبا 15% ته رسېدلې دي. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم او هغه څه چې هلته فني کسان د اوس سره معلومات پات ما ویدل، زه مطمئن شوم موږ په دغه سي ودانۍ کې تر ډېره حده پورې د هغه بخارۍ سب چې لګچو هغه او څلور پنځه خښتو څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي. چې د شمرغه د هراتی معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناست و تاکونو او په هغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسبې پاتې وي هغه ساتل شوي دي، بیا بغلونه او څنګونه چې باید وټوژن سي هغه توژن سي وي دي او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې په هماغه طرز او سبک جوړ شوي دي، چې خاوره او خښته چې نوې البته کار شوې ده غیر منګرار څخه راوړې ده، او یو ډول کنجي چې د بابا ودانۍ په سرونو کې کار شوي وي هغه یې له هرات راوړې وي. تر ډېره حده پورې چې ما کوم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسې له خوا رغېدلي دي. تاسو د خپل معماران او انجینرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړئ.